په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې وسات کې به مو روسیې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر په جزئیاتو خبر کړو. بلخوا په کابل کې د سرطان محمد داود خان روغتون د برید په اړه به د حکومت اجرایه رئیس څرګندونې واوري چې وایي دا برید طالبانو ته متوجه کیږي. د همدې برید په ترڅ کې د یو ټپي سوي ډاکټر د سترګو لیدلی حال په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. نور راپورونه هم سته خو تر خبرونو وروسته به یې واوري. لومړی د ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د همدردی دمه د مهمه خبرونو سرټکی د بلخ ولی وای اجرایی رئیس د خپل سیاسي واک د ساتلو لپاره د معاملې په لټه کې دی. تمه ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په نږدې ورځو کې له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره دغه هیواد ته سفر وکړي. او د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د امریکا د کانګرس له نوې طرحې هرکلی کړی. بشپړ خبرونه. د بلخ ولی وای اجرایی رئیس د خپل سیاسي واک د ساتلو لپاره د معاملې په لټه کې دی. عطا محمد نور نن په بلخ کې د یوې ناستې پر مهال له دې عمله له خپلو پلویانو بښنه وغوښته چې په انتخاباتو کې له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ملاتړ کړی و. ښاغلي نور وویل ښاغلی عبدالله نه دی توانېدلی چې د جمعیت ګوند د پلویانو غوښتنې پوره کړي.
هر څه خدا در برابر ختم خود داریم که
موږ د خپل ټیم د مشر پر وړاندې خبرې لرو چې تل زموږ د ټیم د حقونو په معنی کې د پاتې کېدو او د سلورو سلاکارانو د لارلو په خاطر نور ته ورکړي او تل معاملې ته کې نستلای او نه دی توانېدلی چې زموږ له ارزښتونو او حقونو دفاع وکړي.
ښاغلی نور وویل چې له ارګ سره یې مذاکرات دوام لري او وروستۍ پایلې به یې د راتلونکي کال په لومړۍ ورځ اعلان شي. د افغانستان اجرایه ریاست تر اوسه د بلخ د والي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په نږدې ورځو کې له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره هغه هیواد ته سفر وکړي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې حنیف اتمر به په دې سفر کې له خپل روسي سیال او نورو روسي چارواکو سره خبرې اترې ولري.
د سفر په لړ کې به ښاغلی اتمر له سیدراګرۍ سره د مبارزې افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو او روابطو په ارتباط خبرې وکړي.
نوموړي وویل چې دغه سفر چې ټاکل شوی د روانې میلادي میاشتې په 16 نېټه ترسره شي دوه ورځې به دوام وکړي. د افغانستان ولسي جرګې د امریکا د کانګرس له هغې طرحې هرکلی کړی چې له مخې پاکستان د تروریستانو د ملاتړې هیواد په توګه پیژندل کیږي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل
از موضوعی کانگریس امریکا در حمایت است.
در افغانستان د ملاتړ پاړه د امریکا د کانگریس موضوعی او همدارنګه چې پاکستاني تورن کړی چې ګواکې د تروریزم ملاتړ دی. پولیسي جرګه د امریکا د کانگریس له دې موقف څخه ملاتړ کوي.
د راپورونو له مخې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي په دې ورسېو کې یو طرحه ترتیب کړي چې له مخې پاکستان په رسمي ډول د تروریزم د ملاتړ هیواد په توګه پیژندل کیږي. او د وطن د مبارزو ځوانانو د سازمان لزګونو غړي نن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د افغان حکومت پر ضد شعارونه ورکړل او د کابل او ورسې خنړی حمله په تړاوي امنیتي چارواکي په بیغورۍ او بیکفایتۍ تورن کړل. دوی همدارنګه د یو پریکړې لیک په خبرولو سره وویل چې امنیتي چارواکي په خپلو دندو کې پاتې راغلي او باید له دندو لری شي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اسمت ساروان څخه اورئ.
ترکیه په انقره کې د هالند شارزده فیر احضار کړ چې له هالند د یو ترک وزیر د استلو او د مظاهره چانو خلاف د زور اخیستلو په وړاندې رسمن اعتراض وکړي. ترکیه وروسته له دې د هالند شارزده فیر ور وغوښت چې د شنبه په ورځ هالند د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو د سپرلۍ الوتکې ته د کښېناستو اجازه ورنه کړه او د ترکیې د کورنیو او ټولنیزو پالیسیو وزیره فاطمه بتول سایان یې له خپلې خاورې وایستله. رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ تور ولګاوه چې په لویدیځ کې نازیزم لا هم شته. د همداراز وویل
هلند بشپخانه اچکنامه یا بیو
دی وایي د هالند صدر اعظم ویلي چې غواړي له ترکیې سره اړیکې بیرته ښه کړي. څه غواړئ چې ښه کړئ؟ تاسو تر اوسه پورې دا کار جبران کړی نه دی. لومړی هغه څه جبران کړئ چې کړی مو دی. د یکشنبې په ورځ د هالند پولیس له سپو څخه په استفادې او د اوبو په پاشلو په روتردام کې په سلګونو مظاهره چان چې د ترکیې بیرغونه په لاسونو کې ول تت پره کړل. په موسل کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې پر ضد په ائتلاف کې د امریکا استازی وایي که د عراق په دغه ښار کې د داعش هر غړی پاتې شو وبه وژل شي. بریت ماګریک دا خبرې پرون یکشنبه په داسې حال کې وکړه چې عراقي پوځیانو د موسل د لویدیز درېمه برخه ونیوله او له ښاره وتلی وروستی سړک یې بند کړ. عراقي پوځیانو په جنوري کې د موسل نیمایي ختیځ ونیوه او په وروستیو اونیو کې پر لویدیز ولکه ټینګه کړه. اسلامي دولت یا داعش په 2014 میلادي کال موسل ونیوه. د 2014 په اکتوبر کې د عراق حکومتي ځواکونو د کردستان پیشمرګه جنگیالیو سنی عرب قبایلو او شیعه ملیشو د امریکا د هوایي ځواک تر ملاتړ لاندې د موسل د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. ټاکل شوې ده چې اروپایي اتحادیه له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو په خاطر پر لسګونو افرادو او شرکتونو بندیزونه تمدید کړي. د اروپایي اتحادیې دا پریکړه چې نن دوشنبه به یې وکړي د 150 تنو او 10 کمپنیو پر ضد د بندیزونو موده اوږدوي. اروپایي اتحادیې د 2014 په مارچ کې وروسته لدی چې روسیه په غیر قانوني ډول کریمیا له خپل خاورې سره یو ځای کړه، د دغو کسانو شتمنۍ کنګل او د ویزو ورکړه منع کړه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د سوداګرو له یوه لوی پلاوي سره جاپان ته تللی دی. دا په 46 کلونو کې جاپان ته د سعودي عربستان د یوه پاچا لومړنی سفر دی. پاچا سلمان چې آسیایی هیوادونو ته په یو میاشتنی سفر وتلی، پرون یکشنبه د څلورو ورځو لپاره جاپان ته ورسید. اټکل کېږي چې پاچا سلمان پر اقتصادي مسئلو له جاپاني چارواکو سره خبرې وکړي. سلمان بن عبدالعزیز او نور سعودي چارواکي هڅه کوي چې د تیلو پر صادراتو د خپل هیواد د اقتصاد اتکا کم کړي. د تاجکستان چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې یوې پوځي محکمې ته نږدې په چاودنه کې یو تن وژل شوی دی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وویل چاودنه د قرغن تیپې د جنوبي ښار د ختلان پوځي محکمې ته نږدې په یوه ښوونځي کې وشوه. په قرغن تیپې کې روسیه اډه لري چې زرګونه روسي پوځیان پکې میشتي. او ګرجستان د ابخازیا پارلماني انتخابات چې د روسیه پلو بیلتون غوښتونکو له لوري ترسره شول غیر قانوني وبلل. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت د ابخازیا ټاکنې غندلي، هغه د نژادي تصفیه پوځي یرغل او د روسیې له لوري د دې سیمې د نیولو د قانوني کولو لپاره یوه بله هڅه وبلله. اوس هم سهارګل امیرزی د هوا حالات در اوروي.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 11 فیټ ته بیې وه. په هرات کې باسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 13 فیټ ته بیې ته. په کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 21 فیټ ته بیې ته وي. په غزنی کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30.3. په بامیان کې به بیا واوره وي، د تودوخې لوړه درجه به 3 فیټ ته بیې 14. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 14 فیټ ته بیې 3. په جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 22 فیټ ته بیې 9. په بدخشان کې به واوره وي، د تودوخې لوړه درجه به 4 فیټ ته بیې -13. او په گردیز کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 2 فیټ ته بیې -2. خوخت
خبرونه ملاحظاتي رادیو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د خپل روسي سیال په بلنه په درې ورځني سفر مسکو ته دی. د شغلي اتمر د دفتر ویان د دې سفر د جزئیاتو په اړه وایي:
د سفر په لړ کې به ښاغلی اتمر د درېګرۍ سره د مبارزې، افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو په ارتباط خبرې وکړي.
د بلخ ولی عطا محمد نور وای اجرایی ریاست هڅه کوي د جمعیت ګوند او ارک ترمنځ خبرو خند وګرځي.
به خاطر تخریب مذاکره و ناکامی مذاکرات هر آنچه که با خود داشتن و در خریدی خود داشتن میدان کشیدن برای تخریب ما کار کردن.
په داسې حال کې چې پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه څېړنې روانې دي، د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي پر دې روغتون د برید مسؤلیت طالبانو ته متوجه کیږي. د همدې روغتون د برید په اړه ځینې داسې شکونه شته چې ګواکې له روغتونه دننه له برید کوونکو سره همکاري سوې ده. په دې تړاو د یوه ډاکټر مرکه هم اورېدلی سي چې په برید کې ټپي سوی دی او د سترګو لیدلی حال راته وایي.
غږ ما اورېدې دغه مریضانو او پایوازانو او د موږ د خپل پرسونل غږ ما اورېدې داسې تشکېدنه، خو چیزې ما اورېدلې چې موږ مسلمانان یو ډزې پې کولې او بمونه یې خطا کول هر وتاخته.
پاکستان په پام کې لري روانه اونۍ په شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سرشمیرنه وکړي. دا او نور راپورونه هم سته. په دوهمه نیمایي کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډونیز پروګرام او تر څنګ د انصاف په لټه کې پروګرام اورېدلی سئ. اورېدو ته بلنه درکوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د خپل روسي سیال په بلنه په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. د ملي امنیت شورا دفتر ویاند وایي چې ښاغلی اتمر به په دغه سفر کې له روسي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت، دوه اړخیز اړیکو او د ترهګرۍ سره د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړي. یوسف خان زدران نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې کابل او مسکو به د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا، د افغانستان د سولې په پروسې او د ترهګرۍ سره د مبارزې په څرنګوالي وغږیږي. د یاد شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ وایي ټاکل شوي چې له همدې امله د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په یو درې ورځني سفر مسکو ته ولاړ شي. ښاغلي غورزنګ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا سفر د روسیې د ملي امنیت د سلاکار په بلنه د روانې مارچ میاشتې په 16 نیټه ترسره کیږي.
لار کې به ښاغلی اتمر له خپل روسي سیال ښاغلي نیکولای پیټروشوف، د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي سرګی لاوروف، دفاع وزیر ښاغلي سرګی شویګو سره د ترهګرۍ سره د مبارزې، افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو ارتباط خبري وکړه.
دا روسیې ته د ښاغلي اتمر دریم سفر دی. خو د ملي امنیت شورا د دفتر د معلوماتو له مخې د سیمه ییز اجماع په چوکاټ کې ښاغلي اتمر تر اوسه د روسیې تر څنګ هندوستان، ایران، ازربایجان، تاجکستان، چین او ځینو نورو هیوادونو ته تر ټولو ډیر سفرونه کړي دي. مسکو ته د ښاغلي اتمر دا سفر داسې وخت ترسره کیږي چې له دې وړاندې له طالبانو سره د روسیې د همکاریو په اړه ویل شوي او هغو هیواد په افغانستان کې د داعش د حضور، د کوکنارو په کار او د مخدره موادو په تولید بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده. که څه هم افغان لوري د خپلو ځواکونو د تجهیز په برخه کې د روسیې د مرستو هیله څرګنده کړې، خو پوښتنه دا ده چې آیا د ملي امنیت سلاکار به په دغه سفر کې یو ځل بیا په دغو موضوعاتو وغږیږي. تواب غورزنګ وایي چې د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې د نظامي او امنیتي همکاریو موضوعات هم شامل دي، خو په دې اړه له لیدنو مخکې څه ویل له وخته مخکې ګڼي. مسکو تیر کال افغان حکومت ته 10,000 میله کلاشنکوپونه سپارلي او د نورو ژمنو لپاره یې هم ټټر وهلی دی. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم مسکو ته د افغان پلاوی دا سفر مهم ګڼي. وایي افغان چارواکي باید روسي چارواکو ته د نوموړي هیواد په وړاندې د افغان خاورې د نه استفادې ډاډ ورکړي.
د روسانو سره تعامل مهم دی او په یو وخت کې د روسانو سره نه تفاهم د افغانستان پر مسایلو کې د لا وخامت د ایجاد او د پیدا کېدو سبب ګرځېدلی شي. په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان سیاسي رهبري داسې ظریف سیاست ونه ګاري چې که چېرته موږ د روسانو له حکمت او د هغوی له ګټو مستفید کېدای نه شو، حتی اقل د هغوی له ضرر په امان شو، نو دا به زموږ لپاره جبرانه پذیر اړخونه ولري.
هغه وایي فعاله ډیپلوماسي او پیاوړی دریځ کولی شي روسیا د افغان ځواکونو سره همکاریو ته لیواله او د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوي شکونه ختم کړي. د امنیتي چارو کارپو اجمل سایس بیا وایي مسکو د دوی پر وړاندې د افغانستان د خاورې په استفادې او کابل بیا د طالبانو سره د هغوی هیواد په مرستو ګیله من دی. نوموړی له دې امله اندېښنه لري چې د افغان او روسیې چارواکو ترمنځ اړیکې د دې پر ځای چې وضعیت سم لوري ته بوزي ممکن د ځینو هیوادونو حساسیتونه راوپاروي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر روسیې ته په درې ورځني سفر ځي. ښاغلی اتمر په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته روسیې تل اندېښنه څرګنده کړې، خو کابل بیا په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د مسکو اړیکو اندېښمن کړی دی. نوریاس نوري په دې اړه د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون له غړي صالح محمد صالح سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې اوسنیو حالاتو ته په پام سره مسکو او کابل څه ته ډېره اندېښنه لري او له یو بله څه غواړي. ښاغلی صالح په ځواب کې وویل
هغه تشویش چې روسان د داعش په خاطر لري او هغه تشویش چې د کابل حکومت د روسانو طالبانو حمایت په باره کې لري، زه فکر کوم په دې باندې به ښه خبره داده چې دوی سره ناستې وکړي او هغه بې اعتمادي او تشویشونه چې دي هغې ته د حل لاره پیدا کړي چې وکولی شي د افغانستان دې همسایګان چې هغه روسان هم دي دوی ته خپل هغه کوم تشګمانی چې پیدا شوې ده هغې ته د حل لاره پیدا کړي، چیرې افغانستان په خارجي سیاست کې په دې وتوانېږي چې روسانو ته اطمینان ورکړي، د امریکایانو بودن ورته اطمینان ورکړي او کوم د داعش حضور په افغانستان کې د دغه تشویش لپاره ته حل لاره پیدا کړي. زه مطمئن یم که چیرې افغانستان د سولې په راتګ کې د افغانستان همسایګان همکاري وکړي دې کې شک نشته چې افغانستان ته سوله راتلی شي، او که چیرې حالات په دې رقم وي چې د افغانستان همسایګان تشویش لري د افغانستان کې د امریکا بودن نه یا د دغه نامنونه یا د داعش پیدا کولونه.
صالح صاحب، کله چې له طالبانو سره د موسکو د اړیکو په اړه راپورونه راپورته شول، کابل ویل چې روسیه باید د افغانستان د حکومت ټولو مخالفو ډلو ته په یوه سترګه وګوري، او روسي چارواکو هم ویل چې موږ که له طالبانو سره اړیکې نیولې دي په دې خاطر دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت په اړه غواړو له دوی سره خبرې وکړو او د دوی په نظریاتو پوه شو. دغه اړیکې په همدې موضوع پورې محدودېږي او که د پردې تر شا ځینې نور مسائل هم دی؟ هغه چې افغان حکومت ادعا کوي چې غواړي له طالبانو د داعش د ځپلو لپاره کار واخلي،
بالکل هیڅ شک نشته د افغانستان دولت د دې نه لوی تشویش لري که چیرې روسان په ښکاره د طالبانو شاته ودرېږي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې به ناامني رازیاته شي، حتی دا چې په منطقه کې به هم ناامني رازیاته شي که چیرې د افغانستان سیاستمداران او خاص کر اتمر صاحب په دې وتوانېږي چې روسانو ته دغه اطمینان ورکړي چې داعش د ټولو شریکه دښمن دی او موږ نه غواړو، ځکه کله کله د افغانستان د ځینو مجلسونو نه دغسې اوازونه هم پورته شوي دي چې بلکې شورا امنیت د داعش شاته ولاړه ده یا دې سره همکاري کېږي، ځکه بې مسؤوله څرګندونې هم شوي دي. روسان هم د دغې نه تشویش لري که چیرې اعتماد په دې وتوانېږي چې روسانو ته اطمینان ورکړي او هغه د دې په ځای چې د طالبانو سره روسان خپل روابط وساتي، ښه خبره به دا ده چې د افغانستان دولت سره همکاري وکړي چې وکولی شي د نامنې مخه ونیول شي، هغه ته د داعش تخونه وي که هغه د طالبانو خونه وي. که چیرې په افغانستان کې نامنې وي یا د داعش تخونه یا د طالبانو تخونه، خامخا تاثیر په همسایګانو پرې وځي چې دغې جمله کې روسان هم دي.
صالح صاحب، هغه څه چې د افغانستان حکومت غواړي روسیې تر اوسه پورې په افغانستان کې په پوځي برخه کې همکاري نه ده کړې، علت څه دی؟ ولې
وګوره دې شک نشته ده چې هغه پخوا پښتو کې یو متل دی په یوه لس کې دوه هندوانې نیول کېږي. افغانستان حکومت هم نشي کولای چې دواړو قدرتونو چې هغه امریکا ده او بل طرف ته روسان دي دواړو سره ښې اړیکې وساتي او د روسانو اعتماد هغه تشویش چې د هغې ته د پای ټکی کېږي. خامخا روسان د امریکا بودن د افغانستان کې د ځان لپاره یو تشویش کړي، دا چې نن نه پنځلس کاله مخکې یا لس کاله مخکې د دې په باره کې دوی کوم اقدام نه کوو. روسانو غوښتل چې خپل ځان آماده کړي د امریکایانو مقابلې ته. که تاسې په دې اخره کې وګورئ سوریا حالات ته وګورئ یوکرین ته وګورئ، روسان عملا د امریکایانو سره په جنګ کې اخته دي او په یو لویه سیالۍ کې دوی خپل حضور پیدا کړ.
د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح و.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بلخ ولی عطا محمد نور د ارګله ولسمشری مانی سره د خپل سیاسي خبرو اترو د دوام خبره کوي او وایي چې د اجرایه ریاست هڅه کوي د جمعیت ګوند او ارګ ترمنځ د خبرو اترو خند وګرځي. دا چې جزئیات ته دی مجیب رحمان حبیب صاحب وایي.
د بلخ ولایت محمد نور ته جمهور ریاست لمانی سره د خپل خبرو اترو له دوام څخه خبر ورکوي او وایي چې ډیر ژر به یو رسمي پایله اعلان شي. ښاغلی نور وایي چې د خبرې اترې د جمعیت ګوند په سازیتوب له ارګ سره ترسره شوې دي او اساسي هدف یې همدا دی چې د جمعیت ګوند د پلویانو او غړو سیاسي حقونه تامین کړي. د بلخ ولایت یادو خبرو اترو د ترلاسه شویو پایلو څخه راضي بریښي او د هغه په باور چې د اجرایه ریاست نه دی توانېدلی تر څو د جمعیت ګوند د غړو او طرفدارانو غوښتنې ځواب کړي او د هغوی حقوق تامین کړي. ښاغلی نور وایي چې ډاکټر عبدالله عبدالله د دې لپاره چې خپل موقف او قدرت حفظ وساتي په هڅه کې دی تر څو د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو لپاره خنډ شي. هغه یې په اړه وویل
که از ما نمک خوردن آل حال نمکدان مشکل
دارم. هغوی چیز موگ مالگه خوردل اوس مو نمکدان ماتوی. دیاد و مذاکراتو دی خراب باولو بخاطر یه لحر توان و هر چه چه پا وستی و استفاده کرده. ترسو از موگ دی تخریب بخاطر کار وکری او دی جمعیت گون دا خبراتر لما دی سرمخ کری. د بلخ ولایت محمد نور وای چې اجرایی مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د خپل سیاسي موقف او شخصي ګټو ساتلو په خاطر د معاملې د ترسره کولو په هڅه کې دی. ښاغلی نور له دې کبله له خپلو پلویانو بښنه وغوښته چې له دوی څخه یې غوښتي وو تر څو په تیرو انتخاباتي ټاکنو کې له ډاکټر عبدالله عبدالله څخه ملاتړ وکړي.
بس ملت عزیز خود هم معذرت بخوایم،
له خپل ملت څخه هم بښنه غواړو چې تاسو مو دې ته وادار کړئ تر څو زموږ سره نظر خپل کړئ او زموږ سره همکاري وکړئ. لازموږ مو ملاتړ وکړ او د صندوقونو شاته ولاړئ، رایه مو وکاروله، تاسو زحمت وایست. ښاغلی نور وایي چې د جمعیت ګوند د اهدافو د ترلاسه کولو او خپلو هوادارانو ته د هغوی د حق ترلاسه کولو په خاطر به په راتلونکو ولسمشري ټاکنو کې میدان ته راووځي. سره له دې چې هڅه مو وکړه د یادو څرګندونو په اړه د اجرایي ریاست نظر هم له ځان سره ولرو، خو د یاد بنسټ ویاندویانو ونه غوښتل دومره ژر په دې اړه نظر څرګند کړي. د یادولو ده چې له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د ښاغلي عطا محمد نور خبرې اترې شپږ میاشتې دمخه پیل شوې او هغه مهال داسې ګمانونه موجود وو چې ښاغلی نور د جمعیت ګوند استازیتوب نه بلکې د خپلو شخصي ګټو خوندي ساتلو او په بلخ کې د والی په توګه د پاتې کېدو په خاطر دا مذاکرات پر مخ بیایي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په دې اړه چې د سردار محمد داود خان په روغتون د برید پر مهال له وسلوالو برید کوونکو سره له روغتون څخه دننه مرسته سوې ده نوې حقایق روښانه کیږي. د روغتون ځینې کارکوونکي وایي چې برید کوونکو ته د روغتون ټولې برخې شې معلومې وي او ځکه په دې وتوانېدل چې ډېر درنه تلفات وړوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل راوړوي.
یو شمیر عیني شاهدان د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید پیچلتیا او درنو انساني تلفاتو ته په پام سره داسې انګیري چې برید کوونکو دننه خپل کسان درلودل. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې په دې برید کې 15 وسلوالو ګډون درلود او 13 کسان وژل شوي دي. خو لویدیځې سرچینې، د امنیتي ځواکونو چارواکي او عیني شاهدان چې په پیښه کې مړه او ټپیان یې شمېرلې، په دې باور دي چې د برید کوونکو شمېر تر دې زیات و او د وژل شویو کسانو شمېر هم لسلو اوړي. ځینې عیني شاهدان وایي د ستاژورانو یا نویو روزل کېدونکو ډاکټرانو په جامه کې لږ تر لږه دوه کسان مخکې روغتون ته ننوتي وو او له برید سره سم یې د ډاکټرانو او نورو خلکو وژنه پیل کړه. د شهید محمد داود خان روغتون د فارمسۍ د څانګې مشر محمد ضیا قادری چې د وسلوالو په مرمۍ لګېدلی او وروسته له پنځم پوړ څخه رالوېدلی، ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته په بیړنیو حالاتو کې د وتلو پر مهال کمین نیول شوی و. ښاغلی قادری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې برید کوونکو ته د روغتون ټولې لارې ګودرې معلومې وي.
دوی په ډېر ماهرانه شکل باندې ځایسي او داسې تخصوص یې ور بلد نه وي سره او ښه بلد په دې شفخانه کې نه وي، امکانات یې نه وو. حتی دوی دومره حتی پیشبینه وو دې لارې ته چې زموږ باندې حتی اضطراري لارې بندې کړې وي. طبیعي ده چې سخت په دې باندې کېږي چې د خپلو د شفخانې
فرانس پرس خبری آژانس د روغتون د یو چارواکي له قوله لیکي چې په برید کوونکو کې دوه ځوان ستاژوران یا هغه ځوان ډاکټران شامل و چې د طبي زده کړو په مقصد د عملي کار دوره تیروي. د دې چارواکو له قوله ویل شوي دي چې په دوو محصلینو کې یو ځان والوزاوه او بل د افغان خاصو ځواکونو په ډزو ووژل شو. د فرانس پرس د راپور له مخې افغان امنیتي سرچینو هم دا ادعا تایید کړې ده. د سردار محمد داود خان روغتون د فارمسۍ د څانګې مشر ښاغلی قادری وایي د هم د خپل یو ټپي شوي همکار له خولې اورېدلی چې یو آشنا سړي ډزې پرې کړي.
یو داسې پولیسي داخله کې چې شخص ور ونومېږي هغه مستقیما خپل لیدلی و، دغه کس د باندې ډزې کړې وې او هغه ویلي چې دغه کس باندې ډزې کړې وې، هغه خپل همدې شفقانۍ تاجر و یا کوم کارمند و.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي دا تاییدوي چې پر روغتون له دننه او بهر څخه برید شوی او زیاتوي چې څو تورن کسان نیولي او تحقیقات ترې کوي. د دې حملې مسؤلیت ظاهرا داعش ډلې منلی او طالبانو هم په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي، خو چارواکي وایي چې داعش د دومره پیچلو حملو توان نه لري. افغان چارواکي وایي داسې پیچلې حملې یوازې بهرنۍ استخباراتي کړي او په افغانستان کې هغو ته وفادارې ډلې کولای شي. د دې څرګندونو هدف طالبانو ته تقریبا مستقیمه اشاره ده. فرانس پرس د حملې د یو عیني شاهد له قوله لیکي وسلوالو برید کونکو ضربه نه کولې، بلکې د قربانیانو پر سر یې منفرد ډزې کولې. او په دې قربانیانو کې هغه مور هم شامل و چې ماشوم یې په غېږ کې و. د دې عیني شاهد په وینا برید کونکو پر موبایل ټلیفون خبرې کولې او ویلې چې ملا صاحب، موږ د ملحدانو د وژلو په حال کې یو.
مننه د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون مو د تیرې اونۍ د برید په اړه واورېدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پر دغه روغتون د برید په اړه څېړنې لا روانې دي او ډېر ژر به یې پایلې له خلکو سره شریکه کړي. د همدې روغتون د فارمسۍ د څانګې مشر محمد سیا قادري چې په دغه پیښه کې ټپي سوی دی، له ازادي راډیو سره په مرکه کې د خپلو سترګو لیدلی حال ویلی دی. زموږ همکار احمد تکل نور سره مرکه کړې ده. ښاغلی زیا وایي
دوی په ډېر ماهرانه شکل باندې جایسي او داسې په سوس یې را بلد نه وي سره، او څه بلد په دې شفخانه کې نه وي، امکانات نه وو. په دلیل د دې چې حتی دوی دومره حتی پیشبي نه وو دې لارې ته چې زموږ باندې حتی اضطراري لارې بندې کړې وي. نو دا طبیعي ده چې سخت په دې باندې کېږي چې د خپل د شفخانې څوک ورسره اوسي. دوی په دې شکل باندې داخل شوي وو او جایسي وو او دغه عمل کې
بله. په ځینو چارواکو د روغتون ویلي دي چې په ستاژورانو کې او شاید هم په ځینو نورو کارکوونکو د روغتون کې د دوی کسان وو، د وسلوالو برید کوونکو کسان. تاسو داسې کوم څه تر سترګو شول؟
ولم مخو من مخو زه خو په لومړۍ مرحله کې زه خپل تفتیش کوم، داسې تفتیش کړو او موږ تاسو ته کېدو د دې ځان د ساتنې په خاطر باندې ځان مخفي کې وداسې ویل کېږي چې زما یو د مکتب د دوران څخه مې یوه مصنفۍ کړه، یو داسې څه د پولیس داخله کې چې شخصور نومېږي، هغه مستقیما خپله لیدلی وو دغه کس چې د باندې ډزې کړې وې، او هغه ویلي وو چې دغه کس چې په ما باندې ډزې وو، چې ما څو ګشتم دلته لیدلی ده او همدغه شفخانه کې لیدلی ده، دا موږ د هغه له خولې ته واورېدلې چې دغه کس باندې استبداد کړی وي، هغه خپل همدې شفخانه استاجر یا کوم کارمند وو.
بله، تاسو مخکې وویلې چې وسلوالو ته له دننه روغتون نه معلومات ورکړل شوي وو، او دا مو ویلې چې ایمرجنسی لارې یا هغه د بیړنیو وتو لارې په تاسو باندې بندې شوي وې. له وسلوالو سره تاسو په کوم ځای کې مخامخ شوي او په کوم ځای کې ډزې در باندې وکړي؟
زه په خپل د پنځم منزل ته تللی وم. د پنځم منزل موږ دوه همکارانو چې یو همدغه لای دخلې ډاکټر سې بیروز وو، دواله ولاله دي چې روزمره باندې په خاطر باندې دفتر په تنظیم منزل کې وو، چې داسې شروع شو لپاره څو بازونه انفجار وسو، او موږ وختل چې د ایمرجنسی لارې څخه په خیر د دالیس کې واقع ده د شرق خواته، وختل چې د لارې نه موږ استقاته سو اعلان دي ځانو وو چې په دغه مسجد د څلورم او د پنځم په منزل په منځ کې د درې څلور پټه پای ځینې موږ تای کړی چې له پاسې په موږ باندې انداخت وسو، خپله په لاس ولګېدلم او له ډېرې بیرې نه بېرته مسجد ته تغییر ورکړ. موږ پنځم منزل نه پورته واسطه تر څو ولاړم د مریضانو په یو اتاق کې ننوتم، هلته مې ځان مخفي کړ او د دروازې شاته مې پرکټونه د مریضانو په شکل د تنبه همالته واقع کړل تر څو د دروازه را خلاصه نه کړي. نو په دغه شکل باندې ځان وساتو. فقط په دغه خونه کې موږ خو فقط یو غږ د انفجار د موږ اورېدل کېده چې بمونه به غورځول، لاسي بمونه غږ م اورېده. دغه مریضانو او پایوازانو او د موږ د خپل پرسونل غږ م اورېده، داسې تشکېده نه خو چیزې م اورېدلې چې موږ مسلمانان یو دوی ډزې پې کولې او بمونه یې خطا کول هر اتاق ته. فقط دغه حالت هم غوږو م اورېده، او دغه انفجار چې هر انفجار به کېده دغه هنداری و دروازې و دغه به ټول را چپه کېدل. نو ډېر سخت حالت و، د یو وخت چون ډېر ناتوانه و او نه سویم کولی نجات ورکړو او هر څه جان ساته. دغه حالت تر څو چې په دې جریان کې یو 55 دقیقې یا 50 دقیقې ووتلې، تر څو چې بالاخره یو غږ وکړه په موږ باندې، زموږ نایرو چې راورسېدل له بیرون له خوا څخه د سپیشل فورس هغه غږ وکړه چې دغه ساحه امن شوې ده، تاسو کولی شئ که څوک راښکته کېدلی شي.
بله، ستاسو په نظر یا ستاسو د محاسبې له مخې هغه زیان چې د طبي پرسونل له پلوه د سردار محمد داود خان روغتون ته رسېدلی، فکر کوئ چې دا څومره دی؟ یعنی زیات طبي مسلکي پرسونل د دې روغتون زیانمن شوی په دې برید کې؟
موږ ډېر په زیاته پیمانه باندې متضرره شولو. کذبو للحاظ دی روانی للحاظ روانی للحاظ طول در صدمه ولی دلی و دی دلیل باندیسی اول خود دیر نیزی نیزی عزیزان دیر دلسوز عزیزان او دیر با ترحم عزیزان که همیشه تلیر ساته دی مریضان و خدمت کی و دوی للاس ورس با پا هیست قیمت سر نجبران کی گی بلو پا زمن دیدی که مگ آغا دست خیبان یا مگ خپل پرسینل تاش دست پیاس وکی چی مگ پا خپل ملکی پی و شفخانه که مگ دیو مریض دی خدمت خاطر من شپا و رز ولاری او دی مگ حیات خپل مسئول نوی او پدی تشویش کیو چی آیا که پا عملیات خانه کیو یا مثال پا خپل کن بل بخش کیو پا مریض بانی مصروف و وسو او دا مطمئن نوشو چی وسی آره دی موگا خپل دوست پی ساب سپین چپنی پدان که دا دی دیل لحاظ مطمئن نوشو موگا پی شپاو پا ورز بانی گستر کم کار وکو که دا لدیل لیوروی لحاظ دیر سخت صدمه ورسیال دی موگ پرسنال تا
په کابل کې د سردار محمد داوود خان د روختون د فارمسي د څنګه مشر محمد ضیا قادری و وسم څلور ورځې او دېرش دقیقې دي له اسمت سروان څخه د مهمو خبرونو لنډې سره.
د بلخ والی د عمل لخپلو پلویانو بخښنه وغوښته چې په انتخاباتو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ملاتړ کړی و. د افغانستان اجرایي رئیس وایي د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې اصلي مسؤلیت وسلوالو طالبانو ته متوجه دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي. ملګرو ملتونه وایي 2014 کال د سوریې له جګړې څخه د اغېزمن شویو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. ترکیه په انقره کې د هالند چارلز دافیر احضار کړ چې له هالنډه د یوه ترک وزیر د استلو او د مظاهره چانو خلاف د زور اخیستلو په وړاندې اعتراض ورته څرګند کړي. په موسل کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په ائتلاف کې د امریکا استازی وایي که د عراق په دغه ښار کې د داعش هر غړی پاتې شو و به وژل شي. او ټاکل شوی دی چې اروپایي اتحادیه له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو په خاطر په لسکونو افرادو او شرکتونو بندیزونه تمدید کړي.
مننه سمت سروان او له سپورتي ډګره به مو سهرګل میرزایی خبر کړي.
سلام دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ایرلند لوبډله په شلور سیالیو کې د درې پرلپسې بریا وروسته له یاد هیواد سره د 500 سیالۍ لپاره چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کرکټ ملي لوبډله لپاره د دغو سیالیو ګټل د کرکټ د نړیوال شورا د بشپړ غړیتوب لپاره ډیر ګټور دي. له ایرلند سره د افغانستان د کرکټ لومړۍ 500 سیالۍ د روانې چهارشنبې په ورځ ترسره کیږي. د افغانستان او ایرلند دغه سیالۍ د کرکټ د نړیوال شورا په چوکاټ په هند کې ترسره کیږي. د عدالت جام ترنامه لاندې د موتای سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې د رسنیو مسؤل عاطف محبوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل، بلخ، نیمروز، غزنی، بغلان او بامیان ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. اغلی محبوبی زیاته کړه چې د دغو سیالیو هدف د غوره لوبغاړو ټاکل دي. دغه سیالۍ به درې ورځې دوام وکړي. او د هسپانیې د فوټبال لیګ په سیالیو کې ریال مادرید د پورتیو لا کورونیا او ویاریال لوبډلو خپلو سیالو لوبډلو ته ماتې ورکړي. په دغو سیالیو کې ریال مادرید 2-1 پر وړاندې ریال بیټس، ویاریال 1-0 پر وړاندې سلتا ویګو او د پورتیو لا کورونیا 2-0 پر وړاندې بارسلونا لوبډله له مخې لري کړه. دغه سیالۍ پرون شپه ترسره شوې دي. همداشان په پام کې ده چې د دغه لیګ د نن شپې په سیالیو کې اوسونا او ایبار لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ووسی.
او سمرڅو ته افغانستان اړوند یوې بل امنیتي مسلې ته د کندهار امنیتي چارواکي وایي په نیش ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د بهرنیانو په ګډون وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده چې لوړ پوړي مشان هم پکښې دي. صادق رښتینی د دغو عملیاتو په اړه راپور رالېږلی دی چې د ډزو په شخ پیلېږي.
یوه اونۍ مخکې سلګونو وسلوالو د کندهار پر شمالي ولسوالۍ نیش ډله ییز بریدونه وکړه او د دې ولسوالۍ د ګڼو امنیتي پوستو د سکوت او د یو شمېر امنیتي ځواکونو د وژلو ادعا وکړه. خو د کندهار امنیتي چارواکي وایي نیش د سکوت له ګواښ څخه ژغورل سوې او له پراخو تهاجمي عملیاتو وروسته اوس پکښې تصفیوي عملیات روان دي. په جنوب کې د ملي اردو د 215 اتل کوي اردو ویان تورن محمد صادق صاحبای د نیش په عملیاتو کې چې د ځنګړو ځواکونو لخوا مختبرل کېدل د وسلوالو د بهرنیو سلاکاران په ګډون پکښې لسول زیات وسلوال وژل سوي چې ډېری یې د وسلوالو د لوړې کچې غړي دي. عیساوایي وسلوالو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې اوښتې.
خود خارجي او مثلا کوشش شدن ایرانی او پاکستانی خو بسیار یک مفرای مهمشان است، مفرای کلیدیشان است و همچنان در بین از قماندانهایشان هم هست، سر گروپهایشان هست
د 215 ماتل کلی اردو ویان وای دوی وطپانیدل چې پنیش کې د وسلوالو د دې برید په شاتم بولو سره د وسلوالو هغه پلان شان کړی چې پر یو شمیر نور ولسوالیو د بریدون لپاره چمتو کړی وو. د کندهار په شمال کې د نیش په ګډون خاکریز شاولی کوټ غورک او میوند تر ټولو نامنه ولسوالی بلل کیږي چې له تېر یوه کال راهیسې پکښې افغان ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوستانو ورزو گواندی پاکستان تا پاکستان پا پام که لری روان اونه پا شلو کلونو که دا لمری زل پر سرشمیره نو کرد. دا پاکستانی و پوزی مقام ویل که هرچا دا سرشمیرن مامورانو تا غلط معلومات ورکل 15 کلداری با جریمه سی او شپاج میاشتی با دا بند مدت روی. پا دا سرشمیرن که نرشزی هم سبتیجی او دا هاگوی شمیر با هم معلوم سی. ویل که جدا با پا پاکستان که دا سیاسی سرحداتو دا پارلمان چوکیو او دا فدرال حکومت دا تمویل موضوع تا پا پام سر اساسی سرشمیرن وی. سالی محمد سالی نور چوزی.
په پاکستان کې روانه اونۍ تر شلو کلونو وروسته عمومي سرشمیرنه کیږي. پاکستان چې د نفوسو وده یې چټکه ده په نړۍ کې د وګړو د شمیر له مخې شپږم هیواد ګڼل کیږي. اټکل کېږي د پاکستان نفوس 200 میلیونه وي. په پاکستان کې له 1998 میلادي کال راهیسې سرشمیرنه نه ده سوې. په داسې حال کې چې د دغه هیواد اساسي قانون حکم کوي چې په هرو 10 کلونو کې دې سرشمیرنه وسي. دغه پروسه به د 55 میلیونه فورمو په وسیله سر له چهارشنبې د 3 لک کسیزې ډلې لخوا پر مخ یوړل سي. دا په پاکستان غوندې هیواد کې چې په اداري فساد او په ځنډ د چارو په ترسره کېدو کې نوم لري یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي. د پاکستان یو پوځي چارواکي وویل که هر چا د سرشمیرنې مامورانو ته غلط معلومات ورکړل 15 کلداری به جریمه سي او 6 میاشتې به د بند موده تیروي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي 2 لک سرتیری به د سرشمیرنې د پروسې امن ټینګوي. د سرشمیرنې اول پړاو به له راروانې چهارشنبې د اپریل تر 15 روان وي. د مرکزی حکومت د اطلاعاتو او خپرونو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب د یکشنبې په ورځ یوه کنفرانس ته وویل دا ور به نر ښځې هم په دې پروسه کې شامل کړی سي.
اس سینسس کے اندر تمام لوگوں کو انکلوڈ کیا جائے گا.
د سرشمیرنی په عمل کې به ټول خلک شامل ولی شي که هغه په عارضی توګه بے کوره خلک وي او یا که د یو ځای نه بل ځای ته کډه کړي وي او دوی په کومو ځایونو کې اوسیږي نو هلته به شمیرل کیږي. دې تر څنګه په وړومبي ځل نرخصي به هم د سرشمیرنې په عمل کې شامل ولی شي او د سفارتکارانو شمیره به د خارجه وزارت نه اخیستی کیږي.
ویل کیږي دغه سرشمیرنه به سیاسي سرحداتو د پارلمان څوکیو د فدرال حکومت تمویل او نورو مسایلو ته په پام سره اساسي وي. دغه سرشمیرنه به په پاکستان کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي د مذهبي اقلیتونو د شمیر په اړه هم یو څرګند تصویر وړاندې کړي. څرنګه چې د سرشمیرنې پروسه تر پارلماني انتخاباتو یو کال مخکې ترسره کیږي نو اهمیت یې زیات دی. د پاکستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د شبکې د پروګرامونو رئیس مدثر رضوی وایي پاکستان هغه هیواد دی چې 2 قومونه پکې ژوند کوي چې د ده په خبره تر 80 په زیاتو ژبو خبرې کوي. دا سرشمیرنه د هر قوم سیاسي قدرت معلوموي. ویل کیږي د دې سرشمیرنې په نتیجه کې ښایي د پنجاب سیاسي قدرت د نورو ایالتونو په نسبت راکم سي.
هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا جغ آشنا رادیو اعلان مواردی دوستانو خو تاسی دمگلی ده ازادی رادیو خبروان آوری ازادی رادیو هر ورز ده سهر لو ده ماشام تر و بجو پوری پر منزنی چپا دولس شپر نوی او ده افم پر سلا شهر پینزت چپا خبروانی لری تاسی که لیسیز مش خبروانی پر انترنت هم و آوری پتمو ده ازادی رادیو دات کم کرار کرار ده خبروانی و روستی شبوت نجدی که جدوی و نیزی خبروانی خبر دوتا چمتو دی لمره به ده انصاف پلاتی که پروگرام آوری او ورپسی ده ماشومانو لپاره ده ملگور ملتون و وجهی صندوق یا یونسف او ازادی رادیو گرد و نیز پروگرام آوری دوتا پلانه در کم منانا
ده انصاف پلاتا که
یوی چاغی پسی ورشه بلو یاغی پسی ورشه بلو یاغی پسی ورشه امده که ربان ورست تیری شی او ناهیل بیر تخپل کور ترازم
دومره زوری دلیم کنه پا دی کار که چه نمی چوک دفتر مخی بریدی نمی چوک ما پره داری خدای راستی که از ما دا ایت سر نویشته ده
خو مسئولین چه وایی؟
کوتی ازری که ازری که انشالله منگا جلبون پسی ور کری
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید په دې خبرونه کې مو د لوګر ولایت د خوخی ولسوالۍ د یو اوسیدونکي شیر حسن ستونزه راخستې ده دوی دولت غواړي چې د خوخی د ولسوالۍ د خلکو شخصي ځمکه په نورو خلکو وویشي دوی دا ځمکه د ولس شخصي ملکیت ده شرعي اسناد په لاس لري او په ټول توان به له دغې ځمکې څخه دفاع وکړي د دې ستونزه مو د لوګر ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده پام ورته راړو
د انصاف په لټه کې
رستان نوم څه دی
یله سن می دپون زوی خوشی اوسیدم کی
استا مشکل څه ده
نو مشکل هم ده ځکه قواله لروز د اکبر خان د زمانه نه مو هغه امزه کې د مو پورې مربوط دي اوس باید توجه نشي
د ځمکه چیرته دي
د ځمکه د خوشی د ولسوالۍ لاندې او د مسجد خلاف څنګه کې واقع دي
سو جری بابوي
داش کو د شمال خواته غزیدلې دي تقریبا 80 زره زیاتره دي اما د امزه کې دي مو تقریبا څلور مشت جری به امزه کې داواله رو چې اسناد لرو
نو اوس دولت څه تصمیم لري د دې ځمکه په اکله
خو دوه درې ځله معلومه شو چې یا وزیرین خودسرانه یا د دولت د هدایت په اساس دا څنګه دی خدای تراغه د کار برخه کې دی برخه واخیست او د خلکو د خوښۍ د خلکو د انتقاد سره مو خامخ
سی کول ترکتور راوړي او همداسې خلک راغلي وو
کورونه جوړول هغه کوم ولاس چې خطکشي دوی وکړ او سبا ته د خوخی خلک زیاتر راغی د هغوی خطونه په مخ کې ودرید او هغوی په زور کار واخلي او دوی هم مجبور شو لوی والا راغی دوی په مخ کې ودرید بیا قوای امنیتي راغی دوی نه پرېښود
دا خلک په خپل سر راغلي وو او که نه دولت رالیږلي وو دولت دا ځمکه ورکړې
طبعاً که د دولت فیصله وي د شهرسازی د وزارت په هدایت سره سم باید نقشه سره سم به وي د شمال خواته خو دشت ډېر دی دولتي دشتخ خواته چېرته راغلی وو
دغه خلک چې راغلي وو دې خو به یو سپین ږیری به یې لرلو تاسو ورسره اول خبرې ونه کړې
خبرې وکړ ولي صاحب په خپله معلم شرابت سره وغږېد زموږ مشر همغه دي او کوم نخه چې دوی کړی وو هغه خو رنګ شوی و مخکې او بیا وروسته دوی وویل خو صحیح ده موږ درته نخه بل وټکو په خبره همداسې نیمګړی پاتې شو
د دې ځمکې تقسیم خو اوس ولاړ دی که نه چا خو اقدام نه دی کړی ستاسو تشویش په څه کې دی
خو هغه وخت خطکشي شوی وو بیا معلوم نه دي چې هغه خلک په خپل سر راغلی وو که د دولت د هدایت په اساس راغلی وو که چېرې د دولت هدایت وایي باید شمال خواته تللی وو د شهرسازي د نقشې سره سم باید تللی وو
د دې دشتې شمال ته چې که ځمکې دولت ورکړي تاسو اعتراض نه لرئ
که شمال خواته به لاړ شي موږ کوم هغه نه لرو انتقاد نه لرو
تاسو د دې ځمکو چې دا اوسې دعوه کوئ اسناد لرئ
اسناد موجود دي وزیر اکبر خان د زمانه هم موجود دي او د آقای کرزی په وخت هم د اسناد تایید شوی دي
استاسو وروسته غختنه نو صد د حکومت نشه غواړی
دمو خواهش هم لري چې پردی خلک د دغه امزکه باید نه پریدي او خلک ته مجبور نکی چې دوه قومونو په منځ کې کشتخوند یا اختلاف منځ ته راشي.
ها تا مخکې ویلي چې دغه خلک د بل ځای نه راغلي دلته کنه او دا ځمکې ورته توضیح کیږي که دا ځمکې چېرته د لوګر مهاجرینو ته توضیح شي بیا هم مخالفت لرئ تاسې؟
بله بله، دا شخصي مځکې قوالد سند هر شی لري د خاص د خوښۍ دي، شخصي مځکې دي اوبه لاندې دي نو تایید شوی اسناد دي.
د انصاف پلټکې
د دستون زمو د لوګر د والی لویاند خاغلی سلیم صالح سره شریک کړه.
بل جناب صالح صاحب د لوګر ولایت د خوشی د ولسوالۍ نه ځینو کسانو ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې دلته یوه دښته د پزورګونو جریب ځمکه لري، ولایت غواړي چې د ځمکې نور خلکو ته توضیح کړي.
دوی وایي موږ د دې ځمکې اسناد لرو او چاته به اجازه ورنکړو چې د ځمکه ونیسي. ستاسې نظر مې غوښتو.
دا د خوښۍ ولسوالۍ او دلته د میشتو مهاجرینو چې راکول پاکستان او ایران څخه راکول شوي دي، د دغوی تر منځ دغه ستونزه رښتیا هم موجوده ده. دغه ځمکې لپاره موږ د مرکز څخه 15 هم استولی دی، دغه ځمکې په اړه باندې څېړنه وشي او معلومه کړي چې آیا دغه ځمکه ده. موږ دغه ځمکه چې د خپل حل لپاره د مهاجرینو چې د پاکستان او ایران څخه راستنه شوي وو هلته مهاجرینو ته د دولتي ځمکه او هغه مهاجرینو ته ورکړه. نور څنګه پرته موږ تیر پنځم په ورځ هم د لوګر والی دولتي سرغړی هم ورسره و دغه سیمه ته لاړل او د دوارو خو مشان هم تر وختل شي وو د ښه تعداد ورکړل شي ان شاء الله دغه څنګه چې دغه په لړۍ فقط خدا موجود دغه مطلب موږ د قانون زلارې تحقیقو حیات بس راځي او قانوني مراحل څخه ورسره دغه مطلب حل کیږي. دغه څنګه رښتیا هم ان شاء الله دغه په اړه باندې موږ به اقدامات کو. دلته چې دا تر درې زره نو شاوخوا کښې دي هغه موږ مهاجرینو ته ورکړي دي او نور ځمکه چې ده
سالې صاحب فیصله د ولایت د خوانه شوې وه چې دغه مهاجرینو ته دا ځمکه ورکړل شي.
دا عهد کړی ده، دا مرکز څخه د ولسمشر په استازوالۍ باندې د ولسمشر مشاور چې څه وو هغه عهد رالېږلی چې ګډ عهد په کښې وو، د نورو ادارو عهد هم په کښې وو، د ارزي او زراعت هغوی دغه فیصله کړې ده چې دغه ځمکه چې ده دولت ځمکه ده او دا کوم نمرې چې ترې شوي د نورو پاتې ده په اړه به هم انشاءالله ډېر زر فیصله کړي.
دغه اسناد د دوی تر اوسه نه دي کتل شوي د دغه خلکو چې ادعا کوي چې دا ځمکه زموږ ده؟
بلې، دوی اسناد دوی کوم اسناد لري موږ ترې نه غوښتي چې دوی خپل اسناد تیپ دا به محکمې ته باید وړاندې کړي تر څو معلومه شي دغه اسناد چې دوی دا درست دي او نه دي، دا به وروسته معلومه شي. اوس کومه ستونزه چې پرته ده په دغه کومه ځمکه باندې هغې لپاره به حد ټاکل کېږي، مخکې پنځه ورځې حد تللی وو خو بیا هم موږ تر دولت څخه غوښتنه کړې تر څو دې پر
طالح صاحب دا وایي چې د دې دښتې شمال خواته ځمکې توضیح شوي مهاجرینو ته، خو دغه توضیح اوس شرق خواته هم را روانه ده او موږ به دا اجازه ورنه کړو چې شرق خواته دوی راشي.
شمال خواته خو رښتیا هم پخوا توضیح شوي دي او نور په اړه باندې موږ پنجشنبه چې زمونږ تللي وو زمونږ هدف هم دا و تر څو پورې دغه کمکار چې دی توضیح چې ده هغه ودرو همدې خاطر ودرو چې وروسته دولت او محکمه فیصله وکړه، هغې وروسته به چې دا چپر نه په باندې فیصله وشوه توضیح کېږي ورته اوس فلحال پر هلته ودرول شوي.
سالح صاحب څومره ډاډ ورکوي دې خلکو ته چې حق به حقدار ته وسپارل شي؟
دا زمونږ سوار دی چې د دولت مالو په ملت او د ملت مالو په دولت خرو دی انشاءالله هر چا حق چې وي دغه ځمکې په اړه باندې هغوی خپل قانوني اسناد وي هغه د محکمې ته وړاندې کړي او محکمه په دې اړه باندې قانوني فیصله کوي.
یعنی که دغه برخورد وشي د دې دوه قومونو د خوانه یا د مهاجرینو د خوانه یا د دې خلکو د خوانه څه تدابیر ورته لرئ چې مخنیوی وکړئ؟
پنځه پوړه باندې هم همداسې راوتلي وو خو موږ کله چې لاړو دوی منځ کښې ورته دغه وکړه لوګر والي ولایت شته غړو دوی لپاره یو خط کش کړي دغه خط نه دې خواته دوی نه را وړي اخوا دوی ځمکه ده برخود ان شاء الله نه کوي که برخود وکړي زمونږ امنیتي ځواکونه هلته سیمه کښې شته دي له برخود ته به شی نه وي.
د انصاف پلټکه
دا ودا آزادی رادیو د دې ونې د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني لارې موجوده وي له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0920 8990000.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ماشوم خوړو ته پاملرنه د اغل لومړی او اړتیاو څخه ګڼل کیږي. نن لشپاګوم یا سورسته د ماشوم په خوړو باندې خبرې کوو. لمن سره ملما د عامه روغتیا د وزارت د سویت غزي د پروګرامونو مسول ډاکټر شفیق الله صفایدی، هغه په پیل کې د ماشوم د لومړی تغذیه پاکله وایي چې
ماشوم شکره هم پیدا شي د غوول لحظه نه د تغذیه پیل کیږي. حتی د ماشوم تغذیه کله چې ماشوم مور په بطن کې وي د غذا نه شروع دی، نه خپل د مور غذا اخستل په حقیقت کې د ماشوم د تغذیه لپاره ده. خو یعنی هغه څه چې ماشوم خوړه د خولې طریقه اخلي هغه وخت پیل کیږي چې ماشوم د مور نوازي کیږي. کله چې ماشوم د مور نوازي کیږي لومړی څه چې اول ساعت کې وخت لږه د مور شدیدي، په لومړی اول ساعت کې باید ماشوم د مور شوبدي وخلي. وګین وروسته ماشوم تر شپږ میاشتې پورې باید د مور په شوبدو باندې تغذیه شي. د شپږ میاشتې وروسته باید ماشوم ته تکمیلي خواړه شروع شي. دا تکمیلي خواړه ځکه موږ ماشوم ته ورکو چې شپږ میاشتې پورې د مور شوبدي دغه تماما د وجود ضرورتونه پوره کوي. اما د شپږ میاشتې وروسته معمولا د مور شوبدي هغه ضرورتونه چې د طفل ماشوم د وجود دی هغه نه پوره کیږي. نو بیا ځکه هغه لپاره کار دی چې هغه ماشوم یو مقدار خواړه د خولې له طریقه واخلي. پس دغه پروسه مکمله څه شیده د ماشوم د تغذیه په نامه باندې دی.
تاسو ویلی چې په دې مرحله کې باید ماشوم مکمل خواړه واخلي، یعنی له شپږ میاشتو وروسته. مکمل خواړه یعنی څه؟
د شپږ میاشتو وروسته د هغه ماشوم نه چې مخکې یو میاشت نه دوه میاشت نه، یو ماشوم اوس غټیږي لویږي. کله چې ماشوم لویږي دغه د وجود ضرورتونه هم زیاتیږي. نو د مور شوه دی له شپږ میاشتو وروسته د وجود د ضرورتونو لپاره کفایت نه کوي. نو ضرور ده چې ماشوم یو مقدار لغو خواړه د خولې له طریقه واخلي. پس دغه خواړه کوم مقدار خواړه چې د ماشوم د خولې له طریقه اخلي دغه اضافي کم ضرورتونه چې د ماشوم د وجود دی د پوره کوي. نو ځکه د تکمیلي خواړه وای په دې معنی چې د مور د شوبدو په څنګ کې د ماشوم هغه نور ضرورتونه پوره کوي. نو ځکه د تکمیلي خواړو په نامه باندې یادېږي.
تکمیلي خواړه خو سم ده، مګر که تاسو لږ ذره واضح کړئ چې کوم خواړه یعنی
تکمیلي خواړو کې معمولا هغه څه چې موږ خو د لویانو په شکل باندې د ماشومانو تغذیه لږ متفاوته ده. په تکمیلي خواړو کې لومړی چې کله ماشوم ته موږ خواړه ورکو باید کوشش وکړو چې خواړه لږ نرم وي. په تکمیلي خواړو کې باید کوشش وشي چې د ماشوم لپاره د مختلفو غذاګانو یو ترکیب نه استفاده وشي. لکه موږ د خواړو کې حیواني خواړه لرو او نباتي خواړه لرو. متأسفانه باید وایم چې په زمونږ په اجتماع ټولنه کې یو رواج اومده ده چې ماشوم د شپږ میاشتو وروسته زیات ورته حیواني خواړه نه ورکوي. زیات استدلال دا کیږي چې ماشوم د مشکلات پیدا کوي یا شختي یا نه هضمیږي. اما د ماشوم په انکشاف کې حیواني خواړه خصوصا پروتین ډیر مهم دي، ډیر اهمیت لري، ځکه ماشومان د نمو په حالت کې دي. نو باید ته زیات هغه خواړه ورکړي چې هغه پروتینی منشأ ولري، چې خصوصا په هغو کې هګۍ راځي، په هغو کې غوښه راځي، په هغو کې لوبیا راځي، په هغو کې دال راځي. د هغه موغزه مواد چې دوی پروتین زیات دي او د ماشومان په انکشاف، نمو او دغه په چاغېدو کې زیات رول لري. نو باید کوشش وشي چې ماشومان ته د شپږ میاشتو وروسته هغه ته کورنی یا دغه متمم خواړه شروع شي، البته په دغه مشخصاتو باندې.
اوس چې دی ورکی سریلاک ورکی دغه خواړه دوی ته څنګه دي؟
د شپږ میاشتو مخکې ماشوم ته کورنی خواړه ورکول په حقیقت کې ماشوم ته د ځینې مشکلات پیدا کول په معنی دي. تاسو به ځینې رټان لیدلې وي چې هغه د ځینې غذایي خواړو خصول نه وروسته شکایت کوي چې په حساب یا مثلا
یو
نس درد کوي یا مثلا ځینې حساسیتونه ورته پیښوي. دا هغه څه دي چې ماشوم ته د ماشومتوب وخت کې د غذایي مواد مخکې شروع شي. که چیرته موږ یو ماشوم ته د شپږ میاشتو څخه مخکې غذایي خواړه یا متمم غذا یا تکمیلي غذا شروع کړو، دا به د دې سبب شي چې ماشوم وجود د غذا په مقابل کې حساسیت پیدا کړي او کله چې دی بیا د تبزینی مشکلات پیدا کیږي. نو باید د شپږ میاشتو څخه مخکې ماشوم ته تکمیلي خواړه ور نه کړل شي، ځکه د شپږ میاشتو وروسته یو خدای چې د مور شوبدي مکمل اند د وجود ټول ضرورتونه پوره کوي او دوهمه ده چې خپل د تکمیلي خواړه ورکول لري سبب کیږي چې ماشوم د زین اساساتونه پیدا شي.
او وچه شوبدي سریلاک څنګه؟
وچه شوبدي خو مطلقاً هغه کله چې د مور شوبدي موجود وي د وچه شوبدي ضرورت نه پیږي. وچه شوبدي په حقیقت کې د ماشوم تغذیه سره کومک نه کوي، حتی د ماشوم تغذیه خرابوي. وچه شوبدي باید کوشش وکړي مند چې ماشوم ته ور نه کیږي، ځکه خپل د مور شوبدي په حقیقت کې نه هدا چې دا یو غذایی موادی، حتی ماشوم د امراض په مقابل کې د زیات مهلک مرزونو مقابل کې وقایه کوي. یعنی د مور شوې په حقیقت کې واکسین جمع غذا ده، اما په مصنوعي شوو کې موږ داسې یو څه نه لرو. هغه صرف یو ډیر ټیټ غیر غذایی ارزښ لري او په څنګ دې کې د سریلاک او یا هم د شوو خپل د تهیه کول آماده کول د خپل یو کچر پروسه ډیره دقیق نه وي او ډیر منګه په حساب لوخي او په حساب پاک نه وي یا غو پاک نه وي. حتی سبب دې کې چې ماشوم ته اسهالات پیدا کوي او ماشوم ته زین نور مرزونه پیدا کی. نو په څنګه دې کې چې ماشوم په غذا کې کومک نکوي، حتی ماشوم د مرزونو په پیدا کولو کې یو فاکتور. خطر ثابت کېدلی شي.
لشپګو میاشتو وروسته ماشوم ته مثلا لوبیا نخود در رقم نور بوبات ورکول څنګه دي او په کومه طریقه ورته برابر سي؟
ماشوم ته لشپګ میاشتو وروسته لومړی باید موږ کوشش وکړو چې تنه یو قسم خوړو ورته ورنکو، چون د خوړو یو خصوصیت شپ خوړو کې دی یو نه خوړو ټول غذایی مواد چې نه لري، یعنی موږ په 15 نه غذایی مواد ګروپ نه لرو چې یو قندیات موږ چورته خواږه مواد ورته وایو، بل مثلا شهم دي چې غوړ ورته وایو، منرال دی، ویتامین دی، همدارنګه پروتین دی او کاربوهایدریت چې داشین، دا ټول په یو غذایی مواد کې موجود نه دي، چې دا ټول په یو نه غذایی مواد کې موجود وي، دا په مختلفو غذایی مواد کې موجود دي. اوزمنګ وجود چې دی هر یو روزانه ضرورت لري، نو د خطر چې موږ د ماشوم لپاره دغه ټول غذایی مواد ورکړي وي، باید کوشش دی وشي چې دوی په غذا کې مختلف غذایی مواد سره یوځای شي. مثلا زه یو مثال ورکوم، یو مور یو ماشوم ته کچیرته یو شوله غونډه پخکی چې په دې شوله کې وریجی وی چې دا د نشایسته یو خمن بیده، لکه پکې مثلا پالک وی یا هم گشنیز واچي چې دا د مایکرونیوټرینټونو یا مثلا د منرالونو خمن بیده، گازرې پکې واچوي کنه لکه دا د ویتامین ای خمن بیده، هم دا رقم لغوخه پکې واچوي د ماشوم د پر، یا نه خود لوبیا ورته اضافه کیږي چې دا د پروتین خمن بیده، هم دا رقم لغوخه ورته اضافه کی شهمیات شونه پایقت کې موږ ماشوم ته متوازن غذایی رژیم متوازن
او کورنۍ چې بي وزلي دي، آیا دا رقم خوړه به تاسو په نظر برابر کړئ سي؟
فکر کوم چې ماشوم ته د تکمیل غذا د کورنۍ د اقتصاد پر زیات تړاو نه لري،
یعنی کولی شي
د کور د مور د فهم پر زیات ارتباط لري او د سلیقې پر زیات ارتباط لري. تاسو ګورئ موږ نه وایو چې تاسو ماشوم ته اتمان د پسغه خبر کې، موږ وایو چې ماشوم ته تاسو د چرګ هګۍ ورکړي، او فکر کوم چې چرګ هګۍ به په کورونو کې چې اپ لرو کله کې اوسې یالته بډیری په نسبت د ښار د خلکو نه، موږ ورته وایو چې تاسو ورته ورېږي ورکړي، هر کور کې ورېږي پیدا کیږي، موږ داسې نه وایو چې تاسو ورته اتمان غوښه ورکړي، خو د مختلفو موادو ترکیب سره یوځای کې حتی کورت په اطراف کې خډیر پیدا کیږي، فرض مثال نور سبزیجات خډیر پیدا کیږي، استفاده دیو کیدره سره یوځای کیږي، ورجو سره د لوبیا پیدا کیږي، نه خود پیدا کیږي، د دې سره یوځای کیږي، ماشوم ته دی ورکه غړ په هر کور کې پیدا کیږي، کچالو په هر کور کې پیدا کیږي، پس دې شنه ترکیب دی جوړ کیږي، نسبت دې ته چې دی مثلا ماشوم ته تنها کچالو جوړ شي، که ماشوم ته تنها کچالو جوړ شي، دا په دې معنی باندې چې تنها نشایسته ورته ورکوي، ولې څلور نو نور غذایی مواد پاتې شول ماشوم ته ونه رسیدل، نو دې د خطر شې مونږه به ماشوم ته مکمل غذایی مواد ورکړي، باید مونږه د غذایی مواد یوځای کو سره مختلف او سره پیو دیږي کې پخ نو دا به یو ډیر ښه غذایی رژیم راشي، نسبت دې چې موږ یا تنها ورته کچالو ورکو، یا ورته تنها ورجې ورکو، ورته یا ورته تنها یو بل څه ورکو.
په ځینو کورنیو کې د غټول شین موجودی، مګر د بی پروايي لوي یادته چې ماشوم ته وخت نه ورکړي چې خوړ ورته برابر کا، د غشین ماشوم ته نرسيږي به سوې تغذیه سي، د غسي کورنۍ ته تاسو پیغام سره
د نن ماشوم د سبا ځوان دی او د سبا د ټولنې آینده د دې ملک آینده ده، باید په ننني ماشوم باندې زیات توجه وکړي، خپل ماشوم ته غذایی مواد ورکړي، اول ورته خپل شوه دی ورکړي، د شپږ میاشتو وروسته د غذایی مواد ما تشریح کړ، کوشش وکړي چې دا ورته ورکی دا یو ضرور دی ورته، او که خدای نه خواسته دوی ماشوم سر دې هم یاد مند د بی پروايي له لحاظ او یا هم نور مشکلاتو له لحاظ پر سوې تغذی باندې اخته شو، د غیر پر هم د تداوی لارښتلې شو، د تداوی لارې دا چې کدوې مندې البته د احساس کې وشي دوی ماشوم د تیر میاشت نه یاد دوه میاشت نه مخکې ورو ورو ضعیفي یا مثلا ماشوم ګوري چې غذا نه اخلي او ورس پر ورس باندې په حساب ډنګریږي، نو مند دې دې تم نه منتظر کیږي چې زړه د په حساب د یو ارسي حالت یا په حساب د نه کی په خورځوکه یخته دی، لومړی کار چې دوی کوي هغه دار چې دوی د نږدېترین صحی مرکز سره تماس ونیسي، هلته د لار شیخ خپل ماشوم دی مربوطه ډاکټر ته وخی ورته دی چې زما ماشوم دوه میاشتې مخکې زمينه مده ماشوم دی بزای چې وزن واخلی دا وزن بایلی یا په حساب ډنګریږي، نو هلته ډاکټر به دوی د ماشوم هغه صحی او تغذیه وضعیت وګوري، کچیرته خدای نه خواسته ماشوم سوی تغذیه و موږ تقریبا په 800 صحی مرکزو کې په افغانستان کې د سوی تغذیه خدمات لرو، غوته ورته مربوطه غذایی مواد ورته ورکول کیږي، مور ماشوم متکرر ډول نه هتا یو دوه میاشتې ممکن کلینیک ته بوزي او په ظرف یو دوه میاشتې کې دوی ماشوم بیرته خشي، خو مند باید یو موضوع په فکر کې ونیسي، هغه ماشوم چې سوی تغذی شو چې بیرته سوی تغذی نه راوزي، دا د یو نارمل ماشوم په شکل باندې نه دی، دا یو نورمال ماشوم بیرته نه دی،
په حساب ای بی غوندکیږي،
یعنی ای بی غوندکیږي په دې معنی چې یا به جسمی نقص ازان سره اخلي یا به هم دماغی نقص، که جسمان دی ډیر خل انکشاف وکړي خو ولې په مغزی له هزار به ویني، ځکه د ماشوم مغز
لري بیا
ریورسبل غیر قابل برگشت، یعنی دا یو غیر قابل برگشت پروسه ده، کله چې ماشوم په سوی تغذی باندې اخته شو هغه زکاوت شکم دی چې البته د مغز د طریقې کیږي، یوارې متاثر شو بیا ډیره مشکله ده چې د زکاوت بیرته کړي، ځکه د دوه کلو پورې د انسان مغز انکشاف کوي، که په دغه مدت کې د مغز متاثر شو سوی تغذی شو خوارزوکی سره مخامخ شو او درست انکشاف ونه ک بیا ورسته دا ناممکن ده چې موږ دغه هغه زکاوت ورته بیرته وګرځو، تر دوه کلو پورې ماشوم شپږتیا سانتیمتر قد اخلي چې د غوند عمر نیمایي قد دی، تر دوه کلو پورې شپږتیا سانتیمتر قد، اوس که ماشوم تر دوه کلو پورې اتیا سانتیمتر قد پوره ک دغه شپږ سانتیمتر قد به موږ هیڅ وخت د پرادونکو غونډو مرګ نشو ورګرځول. نو باید د دوه کال پورې ماشوم باندې موږ ډېر توجه وکړو، ډېره سرمایه گذاري وکړو. تر دوه کلونو وروسته ماشوم شپږ اتیا سانتیمتر قد پوره کړی دی، بیا که هغه د حساب کمبود د غذایي موادو سره مواجه هم شي، لکه په قد کوتاهي باندې نخته کې یا په سوی د غذایي باندې زد.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com